که چیرته د کتاب نه وای او اولادونه ته وای چې کتاب لوستل مهمه دي، بیا غو په کتاب لوستلو نه راځي. څنګه مطلب مو همدغه سیو شایده
یو خبر زو کمم ز چې کتابونه تازه چې مطالعه ته هڅېدلې يم. دا زما د پلار هغه دی، ځکه چې زما پلار تل کور کې کتابونه لوستل. هغه څه کله به ما پلار لیدلو، پلار مې البته ما چې کله د اوس لیکنه مې سینوها کتاب پاره کړې وه، پلار مې سینوها په کتاب پاره ځینې خبرې کولې وای. ډېر زیات ښه کتاب دی. هماغه د پلار خبرې مې وي چې پلار مې خپل په لاس کې مې یو ځل سي زه وهڅېدم چې مطالعه وکړم، ځکه چې زما پلار زیاتره وخت کور کې مطالعه باندې بوخت دی. او زما پلار موږ ته خپله هم وایي چې هرګز کوم کار چې ته کوې مه وایه ماشومانو ته، ته باید ور وښایې لومړی باید په خپل ځان باندې عمل کې، بیا باید وایي ماشوم چې هغه هرګز نه مني. او زما پلار خو یو ښه عادت دا دی چې ارخیي داسې نه چې موږ باندې عمل کوي، یعنې ډېر زیات موږ ته نصیحت نه کوي، موږ ته په خپل ژوند کې لومړی په خپل ځان باندې عمل کوي بیا موږ ته راښيي. دا یو ډېر زیات مهمه خبره ده. باید ماشومانو سره باید ماشومان ته وروښي، نه دا چې نصیحت ورته وکړي. نو دوی بیا ماشومان زیاتره په نصیحت باندې نه په تېر زیات په خپله ډېر نصیحت ته غوږ نه نیسم. هغه څه چې پلار مې عمل کوي
ماشومانو لپاره د امریکایي معاصر لیکوال روسل هوبن یو لنډکی کیسه.
پلارا پرانګ دی پرانګ، پلار ورته وویل پغه خکړی. سوی ورته وویل نه پلارا. مور ورته وویل سویا پرانګ پانو کاغ وکړي. سوی ورته وویل نه مورې. مور ورته وویل نو دا خو ستا ملګری دی چې څه درته نه وایي. هلک وخندل. مور ورته وویل سویا بېغمه څمله.
دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمر یې له دریو تر پنځو کلونو پورې وي. دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې مو یو درسي ټولګي ته ورولو د ماشومانو صنف ته. شاید ځینې اورېدونکي فکر وکړي چې په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې د کوچنیانو ټولګي ته ول سرور ښکاره کړو، خو دا خبره به نه هېروو که په ابتدایي ښوونځي کې ماشومانو ته شعر او کیسه وایو، دوی به په لویینې شعر ووایي او کیسې به ولیکي. د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ د جان غونډۍ په کلي کې پاملرنې مؤسسې یو ټولګی پرانیستی دی. د هڅې په نوم د دې ټولګي وې زده کوونکي په خپل شخص دا تمثیلي کیسه رالېږلې ده.
یو ګیدړه وه، دغه سره ملګري وای. اوښ ګیدړه ته ویلي وه چې څه پورګنه یې پټی ته پورې شي، لږ بګنې وخورې سي. او ګیدړه په اوښ ننوسته سي پورې شوې وه. سي ګیدړه ماڼه شوه، اوښ مړ نه شوه. اوښ ګیدړه سي کوکو والې بازګرې پسرې خبر کړه. سي بازګر چې پسرې اوښې ښه ډېر وویل. سي دغه سي ته یې وویل چې ته واله داسې کې، زه خو مړ نه وم، ته غر سره وسته چې نه یې مو عادت ده. سي چې اوښ ګیدړه بیا سره ښه شوي دي. سي اوښ ګونډې وایي دی په سین مانس کې اچ غره سنه میږي. زه دغه موده عادت ده چې زه په سین کې هغه لمبی وای چې تاسو چې بعد کې بعد بس کې تاسو چې خکه خبر څه.
د هسبې ټولګي والا آریانا هم د میږي او کوترې په نوم کیسه لري.
یو میګای او کوتره و در سمر گیلی و سی در میگای و بود ور کزدو و بایچ که سی جپا پر غلی و وڑای و سی کوتار یا غوتر بوتا کلی و پخا سی که میگای که پخا تبر خطل و جب شوه و سی که کاریون ور غلی و کوتار وشته سی جه کوتار وشته میگای جب شوه و پندن خلاف لگوالی و
ده هم دی طولگی یو بلست زکون که بیا آزادی راډیوی ادبی مجلې پروګرام ته شعر لري.
زمان نور کا عادت زغړ تاسو ته یو شعر ډالې کوم. ګل کې چې اسرین نه وتی چل بت کوي، ګل کې چې اسرین نه چې چل بت کوي، سیل کې چل بت کوي. اوس کې چې محمد الله استاد نه لیکل وس.
د دې ټول کې ماشومانو څنګه ادبیاتو ته مخه کړې ده. دا ډول موزونه جملې چې کله زکونکو ته استاد ورسته کوي د دوی ادبي ذوق روزي. د جان غونډې په کلي کې د پاملرنې د ټولګي استاد محمد الله مسعود دی. دی وایي چې د ده د ټولګي زده کوونکي د جمعې ورځې ته خپه وي.
د خپل تجربه دا راته وایي چې له ماشومانو سره باید په ډېره نرمۍ عاطفي باندې چلند وشي تر څو دوی درسونو ته په مینه په شوق باندې راشي. یعنی باور وکړي چې د جمعې ورځ چې راشي دوی خپه غوندې وایي چې سبا ته موږ درس نه لرو. علت دغه ده چې دوی سره باید په مینه باندې رفتار وشي، له تشویق څخه کار واخیستل شي تر څو دوی درسونو ته په خپله باندې تشویق شي. بله خبره دا ده چې دوی دغه د سیم فزیکي چاپیریال چې کوم ده دا باید ډیر منظم وي.
ښاغلی مسعود زیاته کړه چې د زده کوونکي په وخت درس ته ورځي، زحمت باسي، په کورنۍ کار کې ناغېړي نه کوي او د زده کړې په وخت کې له استاد سره ګډون کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د اونۍ ورځې یو اونۍ او ورځې ده، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چار شنبه، پنج شنبه او جمعه. موږ په اونۍ کې شپږ ورځې ښوونځي ته ځو. د جمعې په ورځ
له ټولګي سره هغه وخت زده کوونکو سره لګېږي چې چاپېریال یې هم د دوی لپاره مناسب وي. ښاغلی مسعود وویل چې د ټولګي په دیوالونو رسامۍ راځوړندې کړي، لاسي کارونه یې هلته ایشي او د درس خونه یې زده کوونکو ته رنګینه کړې ده. ښاغلی مسعود د پکتیا په پوهنتون کې حقوق او سیاسي علوم لوستې دي. د دله څو زده کوونکو به واورو.
زه خماری دی حکیم نور دی پکتیا ولایت دی مرزاکی ولسوالۍ دی چار غونډۍ د سی بی ایس ټولګي زده کوونکی یم. د استاد نه ډېره مننه غواړم چې ماته د ماشینو زده کړې دي. زه چې اول ورغلی وم مکتب ته زه فعالیت نه پیږدم، اوس چې زه یم هر څه مې زده کړې دي. زه د پاملرنې موسسې څخه ډېره مننه غواړم ما چې موږ ته د سامان راکړلو. د استاد نه ډېره مننه غواړم ما چې هغه ډېر موږ ته ښه درس ورکوي، ښه اخلاق غر کوي چې دا کور کوي غلط کور ونه کوي.
زه ریلا د حاجي نسیم لور د مرزکي ولسوالۍ د جان غونډۍ اوسېدونکی یم. د سی بی ایس د ټولګي زده کوونکی یم. زه ښوونځي ته په خپل وخت رانځم. ما د استاد نه حساب او املا هر څه مې زده کړي دي. استاد موږ ته هر یو ټکی موږ ته هر ځله وایي.
د افغان ماشومانو لپاره د پاملرنې مؤسسې په مرسته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د زده کړې ټولګي فعال دي. خود ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف هلمند دی چې د سشکل تر اخیره به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړو چاپېریال برابر کړي. ازادي راډیو داسې راپورونه هم ترلاسه کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر ښوونځي د چارواکو له لوري تړل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
سند ادبی بهیر د کندهار پوسپین بولدک ولسوالی کې فعال دی. استاد شاعر پیر محمد کاروان د دې ادبی بهیر د اهمیت په اړه وایي.
ادبی بهیرونه، شعری غونډې، ادبی ناستې پاستې، مشاعرې او کرکتنې د یوې ژبې د ښکلا او غوړېدو سبب کیږي. ټولنیز، ادبی، هنري او معنوي شعور ورسره وده کوي. که د لرې پښتونخوا حالاتو ته ځیر شو نو راته څرګنده به شي چې هلته پښتو ژبه په رسمي ډول د لیک لوست ژبه نه ده، خو د پښتنو او د پښتو ژبې مینانو ورسره مینه کړې ده. په ادبي هلو ځلو، ادبي بهیرونو او مشاعرو یې ژوندۍ او ګړندۍ ساتلې ده. د همدې مینې، د همدې ادبي هلو ځلو په برکت یې پښتو ژبې ته د شعر او نثر په دواړو برخو کې شاهکارونه ورکړي دي. په افغانستان کې د څو لسیزو ګړندیو ادبي هلو ځلو پښتو ژبه په ولولو او غورځنګونو د ادب او ښکلا د دنګو څوکو په لور یې وخوځوله. سیند ادبي بهیر د پښتو ژبې د شعر، نثر او ادب هغه ښکلی ټولی دی چې د ډېره موده د پښتو ژبې خدمت کوي. سیند ادبی بهیر د کندهار د سپین بلدک په سیمه کې منظمه ادبی او شاعرانه غونډې جوړوي. شاعران پکې شعرونه لولي، پر هنري او ادبی لیکنو کره کتنې کیږي. د شاعرانو او لیکوالانو خیال، فکر، هنر او احساس د پښتو شعر او نثر ځوانو شاعرانو او لیکوالانو ته د الهام څراغونه روښانوي. سیند ادبی بهیر دې همداسې په چپو او غورځنګونو روان وي چې د پښتو ادب للمې او شاړې د شعر او ادب په رنګینو ګلونو او بلبلي نغمو کې ونغاړي. د مینې او جمال خالق دې سیند ادبی بهیر ته د ادب د تخلیق او ښکلا پنځولو لا ډېر توان ورکړي چې پښتو ژبه او د پښتو ژبې مینان پرې ونازي. الهي امین.
سیند ادبی بهیر هر پنځشنبه ادبی غونډې لري. د دې غونډو په اړه مې په سپین بولده کې د فرهنګي چارو له مسؤل سید محمد صدیق څخه نور معلومات وغوښتل او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې له څو کلونو راهیسې په لرې پراته سپین بولده کې دا بهیر فعال ساتلی.
دلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې فرهنګي، ادبي او علمي ناستې لرو. نو څوارلس کاله وړاندې مو دغه ادبي خوځښتونو ته کار کړی.
صدیق صاحب، په دغه څوارلس کاله اوږد بهیر ده، په دې څوارلس کاله کې ستاسو په غونډو کې څه تغیرات راغلي دي؟
زموږ په دغه څوارلس کلن مزل کې چې تر دې دمه مو کړی دی، شاعران ملګري روزل شوي دي، لیکوالان روزل شوي دي، ویناوال روزل شوي دي، علمی سیالی تر سره شوی دی. د سپین بولدک د فرنګي اړیکې د یوات له ګوټ ګوټ له نورو شاعرانو له نورو ادبي بیرونو سره مو اړیکې جوړې کړې دي. همدارنګ په جنوبي پښتونخوا کې له ګڼ شمېر شاعرانو سره مو پېژندګلوي شوې ده. له هغوی سره مو ادبي اړیکې تر دې دمه پاللې دي. ټولنې ته مو هغه علمي او مانوي شعور ورکړی دی. ادبي ذهنیت ځوانانو ته ورکول شوی دی. په مطالعه باندې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي دي چې اوس په خپل لیوالتیا او خپل شوق باندې ګڼ شمېر ځوانان راځي او د لیزمو سره په اونیزو ناستو کې برخه اخلي، علمي سیمینارونه ورکوي او علمي لیکچرونه ورکوي.
په اوسط حساب باندې ویلی سي چې په هر اونۍ کې د پنځشنبې په ورځ چې تاسو غونډه کوي، څومره کسان تاسو په غونډه کې په دې ورسیو کې ګډون کوي؟
زموږ په اونیزو ناستو کې په لسګونو کسان که مجموعي وایم د پنځه ویشت او دې شتنو په شاوخوا کې ځوانان دلته راغونډېږي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره کوي او کنه په هر اونیزه غونډه کې نقد هم لري؟
شبر سموترم، زموږ هر اونیزه غونډه پر درې برخو باندې ویشو. په لومړۍ برخه کې یو ملګری ته موضوع ورکول شوی چې داغه موضوع اړوان لیکچر ورکوي. دویمه برخه د کره کتنې او نقد برخه ده، او په درېمه برخه کې یو مشاعره لرو چې ټول شاعران ملګری ترنم کوم چې ملګری خپل ادبي تند پرې خړوبي.
تاسو نقد یاد کو، دا نقد په هغه لیکچر باندې لري او کنه د نقد لپاره ځان ته کوم اثر انتخابوي او یا کوم شی؟
د یو ملګری غزل انتخابي او یا هم د یو ملګری ادبي ټوټه انتخابي. که په نظم کې یو ملګری تلي کلی او یا په نثر کې لیکلي، په څو اونۍ کې په دوو اونۍ کې تقریبا د یو ملګری پر غزل باندې نقد کیږي، پر شعر نقد کیږي، او کله کله بیا هم پر نثري لیکنو باندې.
دغه نقد تاسو بیا چیرته چاپوي؟ هم
لومړی د کوم ملګری غزل چې انتخاب شوی هغه غزل په څو چاپي پاڼو کې راخو، دا پاڼې بیا پر ملګرو ویشو. نو بیا هر ملګری دغه پاڼې ته په پام د ملګری پر غزل باندې خپل اصلاحي نظرونه ورکوي.
صدیق صاحب، زما مطلب دا و چې کله تاسو نقد کوي او د نقد غونډه پای ته ورسی، بیا وروسته ځینې نور بهیرونه د فیسبوک له لارې یا د خواله رسنیو له لارې دا نقد خپروي، تاسو یې په څه شکل خپروي؟
موږ د ټولې غونډې ټول راپور له پیله څخه تر پای باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ملګرو پر فیسبوک پاڼو باندې خپرو.
دغه کوم نقدونه چې تر اوسه پورې خپره شوي دي، تاسو په خپله د سپین بولدک د فرهنګي چارو د مسؤل په صفت باندې په دې نقدونو کې تغییر راغلی دی؟ یعنی تاسو څنګه ارزوئ چې نقد مو شو سوی؟
نقد زموږ د ملګرو اوسني نظر یا اوسني کره کتنې، که زموږ د لومړي پړاو له نقد سره زه د یو مسؤل په صفت پرتله ډېر شوالی راغلی دی. د ملګرو هغه علمي او ادبي سوی پورته شوي دي. ډېری ملګري چې اوس د تیر په پرتله لوړ غزلونه هم لیکي او هغه د نقد برخه چې نور لیکوالان او شاعران ملګري پر لري هغه کوم په زیاته کچه شوالی راغلی.
یو شی چې په نقدي غونډو کې کله ناکله د خوابدي سبب ګرځي. ځینې کسان چې نقد پی وشي خوای بد سي. څنګه ستاسو په بهیر کې تحمل او زغم زیات شوی؟
پر غم او سلا او برداشت باندې موږ ګڼ شمېر لیکچرونه ورکړي دي. لومړی مو ځوانان د دغه نقد په ارزښت پوه کړي دي، او له دوی څخه مو د نقد په برخه کې د زغم او حوصلې غوښتنه کړې ده. نو اوس له نیکه مرغه ډېری ځوانان په خپله خوښه او خپله لیوالتیا باندې غزل ادبي کره کتنې ته وړاندې کوي، لیکنه ادبي کره کتنې ورته وړاندې کوي، او په ورین تنجې د نورو ملګرو نظرونه او کره کتنه زغمي.
ځینې کسان په دې باور دي چې که چېرته د نقد اصول مراعات شي، نو که سخت انتقاد هم وشي ممکن د بل خوا نشي بده. د نقد اصولو په ارتباط تاسو په خپلو غونډو کې کله کوم لیکچر ورکړی دی کوم ملګري؟
تاسو غواره معلومیږي چې هر کار که په خپلو حدودو کې په خپلو اصولو باندې ترسره کیږي، طبیعي خبره ده چې ستونزې راکمیږي او مشکلات لږي. نو همدارنګه د نقد کې هم که دغه اصولو په رڼا کې هڅه چې د نقد لپاره مناسب دي پر هغه لاره باندې یا پر هغه اصولو باندې نقد کیږي، نو ښکاره خبره ده د ملګرو د ناغزۍ لامل نه کیږي. او په دې برخه کې ملګرو لیکچرونه ورکړي دي د نقد هغه کوم اصول روښانه شوي دي، د هغه اصولو په رڼا کې د ځوانانو پر اثارو باندې نقد کیږي.
له ښاغلي صدیق څخه مننه. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. په جنوب غرب حوزې کې د سې شې دلې پیاوړی شاعر پروین ملال شعر لرو چې په خپل ژغې ازادي راډیو یا ادبي مجلې پروګرام ته ست کړی را لېږلې.
ستا په خیالونو کې بیګا بیا تر امکان لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، دکه د ستورو مې لمن و تر باران لاړم، د شونډو ټول پترې مې ورژول پاڼې پاڼې، سجده د شکر مې کول تر لا مکان لاړم. ما د سبا تندی کی کرش د قسمت لوستلې، زره زره سوما دمځکی تر اسمان لاړم. د یو چا خیال راتلی شیبی شیبی سارا راتللا، د چا د خیال په سیوري ژوند تر کاروان لاړم. پر هر مخپل په بڼو وګنډی د تړمو اوښکو شکور می ورکړ، د مسکا تر گلستان لاړم. تنهایی نه وه، درد او کیفی یو جوړه را سره، تنهایی نه وه، درد او کیفی یو جوړه را سره، خپلې تڼاکې مې لوستې تر شبستان لاړم. ورځو کې ځای نه سوم، ورځو کې ځای نه سوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم. ورځو کې ځای نه سوم، پر پلونو د پروین و ختم د یو ستوري په ارمان کې تر ارمان لاړم.
په نورستان کې د کتاب لوستو او مطالعې مینوال زیات شوي دي، خو کتابونه کم دي. په دې ولایت کې یو عامه کتابتون دی چې په هغه کې هم کتابونه لږ دي. چارواکي وایي ستونزه یې خپلو مشرانو سره شریکه کړې او هغوی ورته د زیاتو کتابونو د ورکړې ژمنه ورکړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د کتاب او مطالعې مینوال وایي په ولایت کې داسې مجهز کتابتون نشته چې د کتابونو په لیدلو او مطالعه د دوی علمي تنده ماته شي. امان الله په ننګرهار کې د خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. وایي پوهنتون یې رخصت دی او هر سهار د مطالعې لپاره په پارون کې د اطلاعات او کلتور عامه کتابتون ته راځي، خو د خپل اړتیا او مطالعې وړ کتابونه پکې نشي پیدا کولی.
موږ هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو په نیت راځو، خو دلته د کتابونو شمیر ډیر کم دی. د حکومت څخه مغوښتنه ده چې دغه کتابتون ته ډیر کتابونه راوړي، هغه کتابونه راوړي کوم چې نوي کتابونه وي او نوي معلومات پکې وسی. په نورستان ولایت کې نور داسې کتابتونونه هم نشته دی.
د کتاب او مطالعې مینوال له حکومت غواړي چې د نورو عامه کتابتونونو په څیر د پارون کتابتون هم مجهز کړي او همداراز دی په ولسوالیو کې څنګه ورته هم پرانیزي. دوی وایي د کتاب ملګرتیا او مطالعه د معلوماتو او د علم د زیاتوالي لپاره ښه لاره ده. په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د کتابونو کمواله مني، خو وایي د یاد ستونزې هواري او د کتابونو ترلاسه کولو لپاره یې اړوند وزارت سره خبرې کړي او هغوی ورته ډاډ ورکړي چې سږ کال به ورته زیات کتابونه ورکړي. د یاد ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی رادیو ته وویل
د اطلاعات و کلتور وزارت اړوند د عامه کتابتون د ریاست سره هم په جریان کې او د رنګي وزارت نو هم غوښتنه د نورستان ولایت د کتابونو په اړه کړې ده چې نورستان ولایت کې کتابونو کم سره مخ یو. هغوی هم اطمینان راکړی چې څه کاري مونږه کافی اندازه باندې عمومي کتابتون ته مطلب کتابونه خریداري کوو، په هغو کې به هم زیات اندازه نورستان ته برخه ورکوو.
په نورستان کې په داسې حال کې یو شمیر لوستي او د مطالعې مینوال د مجهز کتابتون له نشتوالي شکایت کوي چې د ټولنیزو رسنیو پیدا کېدو سره د کتاب مینوال کم شوي او همداراز کتاب پلورونکي هم د کتابونو له کمزوري بازار ګیله مند دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نورستان کې د کتابونو د کمبود ستونزه ده. د ازادي راډیو مجلې د روان کال په پیل کې په کابل کې د یو شمیر کتاب پلورنځیو مسؤلانو د کتاب د چاپ د چارو د غوړېدا لپاره دا وړاندیز درلود چې چارواکي باید د عامه کتابتونونو لپاره کتابونه واخلي چې هم کتاب تر خلکو ورسی شي او هم د کتاب صنعت بیرته د جمهوریت د وخت په څیر وغوړي شي. د کتاب پلورنځیو په باور پروسه شکل په افغانستان کې ټول کال شاوخوا اویا کتابونه چاپ شول. سږ کال دا شمېره لږ بهتره شوې ده، خو ستونزه دا ده چې کتاب پلورنځیو یو کال سوړ بازار زغملی دی، نو سږ کال له مادي پلوه پر دوی فشار زیات دی. که یې غم ونه خوړل شي ممکن په افغانستان کې د کتاب نسبي خوړېدلی صنعت له پښو وغورځي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د امریکا په متحده ایالاتونو او اکثر اروپایي هیوادونو کې چکوم افغانانو رستورانتونه پرانیستي او افغاني خواړه پکې پلوري. د رستورانتونو دننه فضا هم افغاني کړي ده. شای په دغه هیوادو کې د سکم مشهور افغان رستورانت وي چې په افغاني شیانو نه وسنګر شوی. په جنو کې غالي په دیوال را ځوړندې وي. یو نیم ځای د میرویس نیکه او احمد شاه بابا د مزار عکسونه وي. د هرات د جامع جومات عکس او د بامیان د بت تصویرونه هم په جنو رستورانتونو کې تر سترګو کیږي. د زاړه کابل په تصویر د چا سترګې خوشې شي. په ځینو کې چپنه، لونګۍ او پکول هم ممکن شوي. په یوه نیم رستوران کې د شایست لپاره په یوه کونج کې بدنۍ او چلمڅۍ شوي. ازبکي خولۍ هم په دیوالونو راځوړندې وي. د بسکشتي د چپندازانو عکسونه هم ممکن څوک وویني. په دې رستورانتونو کې چې څوک خواړه خوري ډېر کله پکې د افغانستان د سولې د کلونو سندرې هم ټیټي ټیټي اورېدل کیږي. بهرنیان چې دغه رستورانتونو ته ورځي یوازې له خوړو سره نه آشنا کیږي، دوی د یوې ټولنې له کلتور سره هم بلدی شي. په بلجیم کې یو افغان سنگر صاحب همداسې رستورانت جوړ کړی دی چې اتلس کسه نورو افغانانو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زما همکاري سنا کاکړ له ښاغلي صاحب سره خبرې کړې او دا راپورې د رستورانت چمتو کړ.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول هوټل کې اوس دغه اتلس کسه او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستورانت خاون سنگر صاحب دی. سنگر صاحب په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدلی او د 28 کلونو راهیسی په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړې وایي یاد رستورانت یې تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
منګه هر شي د بار یو ځنګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب د پر منګه یو شخص مکمل د چپلی کباب د پر د شخص صحیح پروفیشنل کول شي چپلی کباب پوخ کی. ککړی د پر د هم منګه یو کړی پز لرو. منګه عموما کې سالو 15 بزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي یعنی مګه خپل شي کې ډیر واري هوټل کې اوس دغه د تلس کست او ټول افغانانو تم زمينه مسایل
بهرنی هیوادونو کې تیرې افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی ته څنګه د رستوران جوړ شخصی کاروبار
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپای د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار لري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موږ وایو په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لازم نیولې او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د دوی د افغانستان کې د طالبانو تربیه زلې وکمنې دو ډیر خمخ کلاغه هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ارشوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بار کښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوی افغانانو په اوبو لاهو او مړه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دروې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لارې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
د دې ونې آزادي رادیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
I'm not a zigger, but I'm not a zigger.